کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه فریبا ظاهر شرق لستر ته وایم. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز او د غرز نورو له لاسوتلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیاتای ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
ډاکټران وایي د ډیرو ماشومانو زیږون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنیو تقاضا ورته ډیره ده.
شپږ نور دې زوی دې بس هغه ستوي دي غوسه د بل پر نس دي. یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، مور ماشومان نه پای، مور وږي، مور چې خدای راکړي.
دا به هم وری چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په دوهم نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو ترمنځ پر فکری اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه پریښودل شوی که یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، که په ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي.
حقیقت صدې موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړی ټپي کړه، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکی وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو، نرخ، د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پایله کې ونیولې. د فوزرت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر د ولایتي شورا د رئیس دی. په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیرېدو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته وویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلوونکي یې د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د با اعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاذ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو ترورستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو، او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. پاکستان وایي اقتصادي وده یې په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي 4% وده کړې. دا اندازه د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچې تقریبا 2 زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د ودې په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د می په 21 وویل چې د کورونا د وبا له اغیزو تر رغېدو وروسته په 2020 مالي کال کې د هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.49 وه. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله ځنډیدلي وو نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به یې شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا، فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټونکی وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس موجود خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې وایند زبیر الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا 100 سرتیر دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلي امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 2 نوي طالبانو د وژل کېدو، 8 ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیره ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څه موده وړاندې هم د بغلان بورکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شان څه موده وړاندې د لوګر چارواکو ویلي وو چې د سرخ ولسوالۍ کارکوونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل، نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. که څه هم د خپرو شوي ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي، خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعا ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي، هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمېر له لاسه وتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یواله دغه ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی او دوه ورځې کې همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ دی هغه بېخي بې ساري وه، دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پوره قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه همغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، حالت د یو شمیر پوسټو د سقوط خبرونه خبره شو، حتی خلک ورغلاغه پوسټ چور شوې، ولې هغه وخت مخونه نیول شو؟
په شاته طرف ته کومې پوسټې په دروستوي کې ندی چور شوې، هغه لنګار طرف ته دوی پوسټې وي چې هغه د چور مسایل راپور وکول هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، تر اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپینږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی هم دانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوي. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بيرته او حل لري ورته پیدا کې بلې او حل نيش.
د لغمان ولي رحمت الله یارمل وو.
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي کورونا وایروس د دریمې څپې 312 پیشې تشخیص شوې دي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې. په افغانستان کې د کورونا ویروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عامې روغتیا وزارت وایي کورونا ویروس د دریمې څپې 311 پیښې تشخیص سوي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ناروغۍ د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل یې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خصوصا ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د هغې تر څنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
داسې ښکاري چې د کورونا د درېیمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال سوی دی. د ښاغلي علیزي په خبره له همدې امله هند ته تګ راتګ کم سوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد ساپي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا دریمه سپه لکه څرنګه چې تاسو هم بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همداراز موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصلې مراتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کېږي او د هغوی لخوا دا توصیه کېږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چېرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي، نو دا باید په لیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کب میاشتې په 15 نیټه د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له سپتېدو تر دې دمه له 5500 سره زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي. اوسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تیښته ډېر سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غلز په دې ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو لخوا د پرلپسې ګواښونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه یې هم لا نه دروښانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته وویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. ده وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه ده له ګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنی قماندانه د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مبادا د طالبانو په راتک سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 11 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه سیمه ایز موضوع په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیات راپور سوی چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کرونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې ودې کابو 2 برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرون وویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.8%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کرونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده منفی 0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم منفی 0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له 1.16 ډالرو نه 1.533 ډالرو ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړې ده.
په افغانستان ترازو په افغانستان کې د نورو روغتیایي ناخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول هم د ډیری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. خو له دې سره سره په لرې پرتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یو مور نوی ماشوم وزیږوي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یو روغتون ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو د زیژنتون وارد دی چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیژون پر مهال په کچه کې بستر دي. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري چې ځینې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي، او دا ځکه چې د کوچنیانو تر منځ یې فاصله نه ده پلان کړې. زلیخا له دغه ښځو څخه یوه ده. دا د اروزګان په ولایتي روغتون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د مرګ پر بستر پرته ده. خواښ یې ګلسیکا ده، د پایواز په توګه روغتون ته ورسره راغلې. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده اووه کاله کېږي او هر کال یو کوچنی زیږولی دی. د ګلسیکې په خبره دا چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښ یې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل ګلسیکې زموږ د دې پوښتنې له ځواب ویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بېخوبي او زحمتونه یې هم پر دې تېرېږي، نو په اړه یې پرېکړه باید دا هم پخپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږنتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم 2 کلنه ده او 9 کاله یې د واده کېږي. دې ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د زیاتوالي له کبله یې د پالنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
مور کېږي، باره نه زیل لري، نه ژر غټېږي، شیدې غواړي. سړی ورته په دغه په تکلیف یې ګرد عمر نه جوړې کېږي. سړی میاشت په میاشت واکسین سو کولی وه، ولکه ډوډۍ ور پیدا کولی شي، ولکه روزلی سو ورور چې دوه دانې یو په ناست بل پیدا کوي. خو نه پوهېږي، نه پوهېږي، سر یې نه خلاصېږي. که سر خلاص د سېږېږي نه پیدا.
مریم زیاتوي چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمېر ماشومان دې ته اړ باسي چې ډېرې کوچنیان وزېږوي. د اروزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1999 کال د لومړۍ ورځو څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي، 4 ښځې د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړه سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنی لامل دا و چې میندو د زیژون ترمنځ خوندي واټن نه و ساتلی.
چې دی چې تابلیت اونو پیشکاری شیدی ته وچی کوي، ماشومانی که شیدی خوری اجازه نیست که ماد ورکیم.
سیما گل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخې مسؤوله ده. دا اداره له ښځو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. دا وایي هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیږون تر منځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کېږي.
یو شمېر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان تر منځ فاصله مراد شي. باید 4 کاله فاصله ولري، یا هم کم تر کمه 2 کاله، او یا هم 3 خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهېږي دغه تصویر ورته ښایم. مور جانې، د ماشومانو تر منځ د فاصلې لپاره دغه ګولۍ دي، دغه پیچکاري ده، دغه سامان دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پرله پسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کېږئ، د زړه ضربې درته پیدا کېږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسېږي.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپل په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبانو لخوا څخه دوی ته توصیه کیږي، د هغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کیږي، او د هغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي، آیا د دغه میتودونو سره دوی غوښتنه لري، غواړي او که نه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دې اړوند باندې عامه پوهاوی کم دی. د کلینیکو په سطح باندې روزانه زموږ خوندې او میندو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، خو هغه په ډېره کښته سویه باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه یې له ازادي راډیو سره شریک کړي، د ټول هیواد پر کچه هر کال په هرو سلو زرو میندو کې 615 نوي د زیږون پر مهال مړې کیږي، چې پکښې د ډېرو اولادونو راوړونکې میندې هم شامل دي.
او دوستانو په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی، او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د ثبت بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختیا څنګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي، او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړی شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورنۍ کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنایي سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوندو ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولې ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2021 میلادي کال د مې میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیای جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 تنه لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د می د میاشتې له 20مې پیل شوي او د همدې میاشتې تر 10مې به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري، او ټاکل شوی چې سبا د می په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلي 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلي دوه نړیوالې یورتنې لوبې لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالې یورتنې لوبې د می په 30مه او 15مه نیټه ترسره کیږي. بنگلاديش تیر ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسیز لوبډله اعلان کړه.
دوستان و سم د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واورئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نور زونونو سره د ختیز د وصلته کېبلل کی خورسیو کې لدی سیمه د نامنې خبرونه زیات خبري کی د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی یې نیول خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه ویل زواکونو یې تکتیکی شاتک کړي او دښمن ته مرګونی گزارونه ورکړي رښتیا څه دي د ولسوالی والکل چا سره د لغمان د نامنې تر شارات څه دی هلته سیمه ایز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو والي صاحب خر اغلاست ازادي راډیو ته
ډېره مننه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ستاسو درک ستاسو تخنیکي او همکارانو او ټولو اورېدونکو
ته والي صاحب دولت شاه ولسوالی